هیڅو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یوه بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښه والي احساس لري.
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی رادیو ته ویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي وایند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه چې د تلې یا میزان 14 ده په کابل کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د ایران حکومت ایرانی الاصل فرانسوي چېډونکې فریبا عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې موکل یې وروسته له دې خوشې شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یو ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدئ شئ. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي.
کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپل منځونو کې ټکر واخوډه بي، کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي.
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي؟
پر کور کې جنجال وي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ستونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خ ډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی ومني ورسره.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوروي.
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې، خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستی. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایا په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر او خوډه وي کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي چې کشر وي شاید خاموش او بې جرته وي خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د اخو ډب جرت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته، کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق ته پاللو حق ځکه نه ورکول کی.
دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډیر مسائل تحمل شوي وي او دوی اوس له خپل مشرۍ په استفاده هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډیر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقده یې کړی.
زه خپله تر شپاړس ولس کلنۍ پورې ځکه زموږ هم داسې یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا شهر نه ټول پاتې وو، کینا مې ټول سره اخیستی وه. لکه چې عادت شوي وو تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پیروي شوي ویشتلو بیا فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کېده. اوس موږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه اوس خو موږ د دوی دښمن نه یو. پخوا ټول اولادونه د مور پلار نظر ته یې کاته،